بیچنی پونوم د وی ټولنی مشر دی. خاغلی پتمل وای غواړم د اوسنۍ ټکنالوژي په مټ د مختلفو سیمو ادبی فعالیتونه داسې سره غوټه کړم چې ټول ترې خبر او ګټه واخلي. د خاغلی پتمل سره مې مرکه کړې ده، په مور ته راړم. پتمل صاحب، دا راته وایاست چې له څو کلونو راهیسې په کوټه کې اوسې؟
مننه، موږ خو 15 کاله کېږي چې موږ په کوټه کې ژوند لرو.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو هلته ادبی فعالیتونه لرئ، هلته یوه ټولنه لرئ. د خپل دې ټولنې په حیث کې راته ووایاست چې څه فعالیت لري دا ټولنه، او له کومو کلونو راهیسې مو په کار پیل کړی؟
له 2012 کال د دسمبر په میاشت کې موږ دغه ادبي چینه پرانستله. له هغه وخت نه تر اوسه فورې کار کوو، او زموږ مطلب د خپل ژبې خدمت، ادب د فاره کار کول، او خپل ولس ته یو شعور ورکول، دغه مو مطلب ده. دې باندې کار کوو.
څومره غړي لري دا ستاسو دا ټولنه، او په دې موده کې چې دا عمده فعالیتونه مو څه دي؟ خبرونه هم لري نه لري؟
موږ د هر اونۍ لپاره موږ ځانګړې یوه ایجنډا لرو، سی په هغه ایجنډې باندې موږ کار کوو. په یوه اونۍ کې یو شعر یا یو غزل یا یو لنډه کیسه یا نظم لپاره د کره کتنې وي، د تنقید لپاره وي. په بل اونۍ کې د یو څه په حق معلومات د سید هغه راوړو، او د ته ورته ځینې دوستان سی پیدا سي، هغوی یو لیکچر ورکوي، یا زموږ د خپل غړي یو څوک دې ته امادګي نیسي سی د یو څه په حق باندې لیکچر ورکوي. او زموږ اوس فعال غړي 13 کسان لرو سی اوس فعالیت کوي، او یو څه بل هم لرو. موږ په دا ټولنه کې سی موږ د خپل ټولنې یوه کابینه هم لرو سی هغه له شپږو نفرو نه مشتمله ده، سی په هغه کې صدر راغی، معاون فکر راغی، یو دریزوال لرو، یو ویان لرو، یو مالی مسؤل لرو، او ورسره په څنګ کې د موږ ادبي چینا یو وړوکی کتابتون هم لري، یو د کتابتون مسؤل ورسره لرو.
تشکیل خو ډیر ښه تشکیل ده. تر اوسه مو چې چاپ کړی هم دي کوم نه دي چاپ کړی؟
په دا عمره وخت کې په دې ته موږ په دې باندې توانېدلی اوسې، او درې کتابه مو له چاپ نه راوتلي دي. یو دی وتلي لیکوال استاد ګلپاچا ولپت صاحب، لیکوالي املا او انشا ده، او دوهم افغانستان په اوستا کې د سرمحقق دوست شینواري کتاب ده، سی بیا موږ چاپ کړی ده. او یو زموږ د خپل یو ملګري شعري ټولګه ده، د ناورین اوښکې په نامه باندې دغه مو چاپ کړی.
معمولا مو غونډو ته څوک راځي، څوک یې پکې
د سی زموږ په ژبه باندې څوک را شریک وي، هر څوک سی وي، سی د هر جی اوسیدونکو وي، هغه راتلی سی، هغه له موږ سره برخه اخیستی سی.
څومره کسان دې غونډو کې راټولېږي هر جمعه؟
موږ خو دغه کوم 13 کسه سی وي، دا خو نو بلنغه وي، خو موږ کوشش دا ده چې هغه خلک، هغه مینوال سی موږ یې راغونډو، د دې دپاره راسي سی له موږ نه یو څه زده کړي، او دوی سره یو شعور پیدا سي، دوی ځان وفیزني، دوی کتاب وفیزني، دوی قلم وفیزني. دغه مو کار ده.
تاسو ویل چې په دې خپلو غونډو کې نقد هم کوي، او
خو له موږ سره سیده د نقد د ورځې غونډه سی لرو. په دې کې خو هلته موږ لرو، خلک لرو، پیجدیان خو نو کم راځي، خو پروفیسران وي را سره، ځینې داسې خلک وي سي هغوی اسیسټنټ پروفیسران وي، دغه خلک ستر سره غونډو کې برخه اخلي.
ټولنه به په راتلونکي کې څه کوي، څه پروګرامونه لري د دې ټولنې لپاره؟ په 4 کلونو کې مو تقریبا 3 کتابونه چاپ کړي دي، په یوه حساب خدا کم دي. نو یو البته یو بل شی ده چې هغه 2 کتابونه مو چاپ کړي دي، دا مخکې هم چاپ شوي دي. فرضاً زما یادېږي چې د ګلفت صاحب دا اثر چې تاسو یاد کړو، د فکر کوم چې 2 ځلې 3 ځلې دا چاپ شوي دي. تاسو د دې په خاطر باندې چې دا فعالیتونه مو منسجم سي، او له نورو ټولنو چې په افغانستان کې فعالیت کوي، او یا په پښتونخوا کې دي، له دوی سره مو کارونه سره منسجم سي، او څه پروګرامونه لري د راتلونکي لپاره؟
خو بالکل، ما خپل هم په یو کتابتون کې دا ولیدل، لیکوالي املا انشا هم چاپ کړی ده، او بل چا هم چاپ کړی و. خو اوس له دې وروسته موږ غواړو چې داسې یو بنیادي کار وکړو چې له هغه نه نوې په هغه کې نوې غوښتنې وي د نوې هلکانو یا د نوې زده کوونکو یا د نوې خلکو دپاره نوې څه وي او مخکې نوې چاپ څه وي. خو زموږ خو ځکه دا کار وسو چې زموږ اول ابتدایي کار و، تر ډېره حده پورې موږ داسې څوک نه درلودل چې موږ ته یوه لارښوونه کړې وه. موږ دغه غوره وګڼله چې راځئ په دې باندې به کار وکړو، دا به چاپ کړو. که څه مخکې چاپ شوي دي، لیکوالي املا او انشا رښتیا هم چاپ شوي ده، ما خپله نن هم په بازار کې ولیدله، خو دا هم چې چاپ شوي دي. خو خیر انشاءالله چې د پښتو دپاره یو کار کېږي، چې یو څه زیاتېږي په بازار کې، په مارکیټ کې پښتانه کار ځینې واخلي، دا ښه خبره ده. خو اوس داسې زما خپل نظر داسې ده چې په هره سیمه کې یوازې دا نه داسې پښتون اوس په لوی افغانستان کې ژوند کوي، یا پښتون په شمالي پښتونخوا کې ژوند کوي، یا پښتون په جنوبي پښتونخوا کې ژوند کوي، پښتانه هر چیرې شته. زما له ټول پښتانه ولس نه دا هیله ده اوس وسایل شته، شرایط ورته برابرېږي چې داسې یو کار وکړو چې موږ په یو جایوالي کې په ګډه سره یو کار وکړو. د مثال په طور اوس کولی شي چې له کابل نه یو څوک لیکچر ورکړي په ټوله نړۍ کې واوري، هیڅ مشکل اوس نشته. زما خپله اوس په دې باندې زه کار کوم چې زه داسې یو څه برابر کړم چې دا زموږ غونډې د کابل له غونډو سره، د پېښور له غونډو سره، په هر ځای کې چې کېږي، په ننګرهار کې کېږي، په خوست کې کېږي، په کندهار کې کېږي، چې داسې یو سیستم ورته برابر کړو چې دغه غونډې په یوه ورځ سره اوسي، یا په یو په میاشت کې یوه ورځ داسې ورځ سره راپیدا شي چې دا غونډې اوسي، چې تر څو موږ هم مثبتې ګټې ځینې پورته کړو او خلک هم ښې فایدې ځینې واخلي. دغه مو نظر ده دی اوس.
کور مدان، ډېره زیاته
مننه. له تاسو نه مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وګمی جبار خیل دا ځل د هند خلکو یو نقل وسته. دا نقل دی و بيزوګي پاړه دی. د هندوانو په مذهب کې ځینې ژوي لکه مار، بيزو، غوا، همدارنګ ونی، رودونه او نباتات مقدس ګڼل کیږي. راځي و باور چې دا بيزوګي تر څه پورې یاد شوی.
بیزوګی د یو سړی دوی لوڼی او شپږ زامن وو. د اتنه هم ماشوم تر زوکړې د مخه ومړ او پس مرګ ماشوم یې چې دنیا ته راغی بنیادم نه بلکې بیزوګی وو. کلیوالو او خپلو خپلوانو د ماشوم مور ته وویل چې بیزوګی له کوره وباسي په ځنګل کې خوشی کړي، خو مور یې وویل دا د خدای ورکړه ده چې حق ور باندې راضی دی، زه هم ور باندې ناراضه نه یم، نه یې له کوره باسم نه یې په ځنګل کې اچوم، مور یې یمه او لوی یم. خپلوانو خبرداری ورکړ چې که بیزوګی له ځانه نه بیلوي له هغه سره به یې له کوره وشړو. دې د شړلو پروا هم ونه کړه. له کور کلي وبته او په بیله جونګړه کې له بیزوګي سره ژوند شروع کړ. بیزوګی ورو ورو لوی شو او له مور یې د بنیادمانو ژبه زده کړه. یوه ورځ د بیزوګي مشران وروڼه چې په کلي کې پاتې وو ځنګله ته لاړل چې ونې ووهي او لوڅه شوې ځمکه په کرونده بدله کړي. بیزوګی ورور یې سیل ته ورغی. بیزوګي ورور پوښتنه ورنه وکړه، په ځنګله کې به بل ځای داسې نه وي چې زه یې کرلو ته تیار کړم؟ ورونو ته یې خندا ورغله او په ټوکې د خوراک ګڼو ونو ځای ور وښود چې په کرونده بدله کړي. بیزوګي تبر را واخیست، همغه ځای ته ورغی چې ورونو ورخوتلی وو. ورونه یې څو ورځې سر په سر د ځنګله په څنډه کې کار وکړ. دوی ته به بیزوګی د ورځې څو ځلې راتله او د دوی د کار ننداره به یې کوله. یوه ورور یې په ملنډو ورته وویل، بیزوګیه ورشه خپل کار دې کوه، دلته څه کوې؟ بیزوګي ځواب ورکړ، زه خپل کار کوم خو چې ستړی شم د دمې لپاره دلته ستاسې د کار سیل ته راځم. یوه ورځ ورونو د ساتیری او ملنډو په نیت بیزوګي ته وویل، کړی کار دې راوښیه. بیزوګی ورسره روان شو او هغوی په حیرانۍ ولیدل چې بیزوګي ورور یې په یوازې ځان تر دوی ډیر کار کړی دی. د بیزوګي ورونو په خپله برابره کړې کرونده کې شولې کېښودلې. بیزوګی هم خپلې مور ته ورغی چې د کرلو لپاره تخم ورکړي، خود دوی په جونګړه کې لکدو پرته د هیڅ شي تخم نه و. بیزوګي له ناچارۍ کدو وکړل. کله چې د بیزوګي ورونو خپل حاصل واخیست، د خیرات او شکر په دود یې میلمستیا وکړه او د خپلې کروندې وریجې په میلمنو باندې وخوړلې. د دوی میلمستیا ته بیزوګي هم قربلل شوی و. څه موده پس بیزوګي هم وغوښتل چې د خپلې کروندې د لومړي حاصل د رسیدو په مناسبت میلمستیا وکړي. ورونه یې را خبر کړل او د کروندې تر ګردو لوی کدو یې مور ته راوړ چې پوخی کړي. بیزوګي چې کدو مات کړ، ګوري منځې له وریجو ډک دی. مور ته یې په خوشحالۍ وویل، دادې موږ هم د وریجو میلمستیا ورکولی شو. مور یې وریجې پخې کړې. غرمه شوه خو څوک رانغلل، ځکه ورونو یې په خپلو کې سره ویلي وو چې بیزوګی به څه وي، سات به یې څه وي. هغوی چې ځنډ وکړ، بیزوګی په منډه ورغی. ورته یې وویل، ډوډۍ تاسې ته ماتله ده، هلی راشئ. ورونه یې ورغلل او خورا خوندورې وریجې یې وخوړلې. بیزوګي او مور یې دا خبره پټه وساتله چې کدوانو یې وریجې کړې دي، ځکه بیا د غلا ویره ورسره وه. له میلمستیا وروسته د بیزوګي ورونو اراده وکړه چې ځانونو ته آسونه واخلي. بیزوګی هم له دوی سره روان شو. دوی چې په بیزوګي باندې شرمېدل، هغه ته یې وویل چې تر دوی دي وروسته یا وړاندې سي. بیزوګی وړاندې لاړ او د آسونو بازار ته تر نورو ورونو د مخه ورسېد. د نورو ورونو سره یې پیسې وې، خو د پیسې نه لرلې، یوازې یوه رسۍ ورسره وه. ورونه یې ماښام مهال بازار ته ورسېدل. فیصله یې وکړه چې سبا سهار ته به آسونه رانیسي. نور ورونه په یوه کوټه کې څملاستل او بیزوګی چې دوی ورباندې شرمېدل، د آسونو د څالې په بام باندې څملاست. د شپې چې آسونو په خپل منځ کې خبرې کولې، بیزوګي ورته غوږ نیولی و. هورې یوې اسپې ویل چې دا دوه کرو لار په یوه سا منډه وهلی شي او دوه کرو لاره په یوه سا په هوا کې کچ کولی شي. بیزوګي یو تیز لرګی پیدا کړ، د اسپې په سبه یې ورننویست، داسې چې اسپه ګوډه غندې شوه. نور یې سم ګام نه شو اخیستی. په سبا باندې چې نورو ورونو آسونه خواه کړل، دې اسپې ته چاوه هم نه کتل. بیزوګي د نورو له سودا وروسته د آسونو سوداګر ته وویل چې د دې ګوډې اسپې ولې علاج نه کوي. هغه ورته وویل چې اسپه ګوډه شي بیا یې څوک نه اخلي، علاج یې بې فایدې دی. بیزوګي ورته وویل، زه یوه نوې رسۍ لرم، راځه په دې یې راکړه. سوداګر په خوشحالۍ ورسره بدله کړه او ټول ورونه د کور په خوا روان شو. دا ځل نور ورونه وړاندې او بیزوګی له خپلې ژوبلې اسپې سره شاته پاتې و. د بیزوګي ورونه په خپلو آسونو دومره چټک روان و چې له څه مزله وروسته بیخي له سترګو پناه شول. یوازې پاتې شوي بیزوګي اسپه ودروله او د هغې له سوي لرګی راویست. اسپه سمدستي روغه شوه. بیزوګي ورباندې پښه واړوله، ویې ځغلوله. اسپې په یوه ساعت دوه کرو مزل وکړ او چې بیزوګی ورونو ته ورنږدې شو، اسپه یې په هوا کړه. هغوی ورباندې بیخي پوه نه شول چې بیزوګی څنګه تر دوی تیر شو او خپل کور ته ورسېد. د اسپه د کور مخې ته په موګي باندې وتړله. کور ته لاړ، دمه یې ونیوله، ځان یې ووینځه او د ماښام ډوډۍ یې وخوړله. خو ورونه یې لا نه و رارسېدلي. ورونه چې راغلل، د هغه مخکې رارسېدو ته حیران پاتې شول. بیزوګي د خپلې اسپې د چټکوالي کیسه ورته وکړه، خو د هغې خبرې یې زړه ته ونه لوېدلې او دوې ورځې پس یې خپل آسونه په منډه سره واچول. د منډې په سیالۍ کې معلومه شوه چې د بیزوګي اسپه تر ګردو تیزه ده. ورونه یې ورته ټینګ شول چې اسپه ورسره بدله کړي، مګر ده وویل، اول خو تاسې انتخاب کړي وو، زه یې اوس نه درکوم. په راتلونکو دوه درې کلونو کې بیزوګي ښه شتمن شو او د واده هوس ورولوید. مور ته یې وویل چې ښځه ور پیدا کړي. مور یې فکر وکړ چې بنیادمان خو ورسره واده نه کوي او په بیزوګانو د ده نفس نه کیږي، نو ده ته به ښځه له کومه کوي. مور یې له ډېره سوچه وروسته ورته وویل، انجلۍ به په خپله پیدا کوي او د خپلې خوښې واده به کوي. یوه ورځ بیزوګی له کوره راووت، د نجلۍ په موندلو پسې روان شو. له اوږده سفره وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېد چې نجونې پکې لمبېدلې. نجونو جامې د سیند په غاړه ایښې وې. بیزوګي یو جوړ جامې راواخیستې او لږ لرې یوې ونې ته وخوت. د جامو څښتنې چې د په ونه کې ولید د بل انجلۍ جامې واغوستي ورغله او په لاس یې اشاره ورته وکړه چې دا جامې سماتي رای کړه. بیزو کې ورته وویل کوا در سره کوي جامې دې ترکو. انجلۍ حیرانه پاتې شوه چې بیزو کې څنګه خبرې کولی شي. د بیزو کې خبرو خوند ورکړ او تر تاثیر لاندې راغله. بیزو کې ته وویل چې پلکۍ مې پاس ونې ته در وخیچوه. بیزو کې هم داسې وکړه. انجلۍ د ونې له سره خپلو سیلیو ته آواز وکړ، ما ته انتظار مه کوئ، ما همدلته پرېږدئ. کله چې نجونې خپلو کورونو ته ستنې شوې، بیزوګي انجلۍ په اوږو کېنوله، خپل کور ته یې ورسوله. د انجلۍ مور او پلار او خپل خپلوان چې خبر شول، له غشو او لندیو سره په بیزوګي پسې ورغلل، خو هغه ډېر مزل کچ کړی و او د دوی له ګوتو وتلی و. د بیزوګي کلیوالو چې انجلۍ ولیده حیران دریان پاتې شول. څو ورځې پس بیزوګي او انجلۍ واده سره وکړ. دوی دواړو اوږد او خوشحاله ژوند وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، په تیر ادبي باس کې ښاغلي درمل راته ویلي و چې ځینې کره کتونکي شعر د عاطفې اولاد ګڼي. په هغو شعرونو کې چې عاطفه کمه وي، هغه ډېر پر زړونو نه کښېني. په نننی باس کې په دې راته غږیږي چې شاعران شخصي عواطف څنګه عمولی شي، خو په پیل کې د یو ویش خبره کوي.
که څه هم ځینې ممکن د دې کټګوریزیشن سره جوړ نه وي، خو زما په نظر چې عواطف په شعر کې په کټګوریو ویشلی شو. کیدای شي چې شعر د یوې شخصي عاطفې نه راوزېږي، یعنې د یوې داسې خبرې نه راوزېږي چې هغه صرف زما دپاره مهمه وي. دې ته ځینې کره کتونکي شخصي عواطف وایي. یا کیدای شي شعر د یوې اجتماعي یا د ټولنیز عاطفې نه راوزېږي، هغه عاطفه چې ستا او د ټولنې ترمنځ شریکه ده، د دغسې یوې عاطفې نه راوزېږي. او یا کیدای شي شعر د یوې داسې انساني یا بشري عاطفې نه راوزېږي چې هغه د ټول هغه عاطفه د ټول بشریت ترمنځ شریکه وي، هغه عکس العمل د ټول بشریت ترمنځ شریک. کره کتونکي وایي چې هغه شعرونه چې د شخصي عواطفو نه راوزېږېدلي وي، د بل چا دپاره ډېره پکې دلچسپي نه وي. او هغه شعرونه چې د اجتماعي یا د ټولنیزو عواطفو نه راوزېږېدلي وي، پخ کې صرف د هماغه لوکل خلک یا د هماغې اجتماع خلک کیدای شي دلچسپي واخلي. او هغه شعرونه چې مثلا د انساني او د ټول بشر د عواطف سره اړیکه لري، هغه بیا جاویدار شعرونه دي او د ټول بشر په درد خوري، ټول بشریت یې اوري. مثلا که تاسو د حمزه بابا د درې بیتونو سره مقایسه کوئ، په دغو درو بیتونو کې د عواطفو هغه عاطف او صحاب بیلې بیلې ځانګړنې لري. لومړی بیت دا ده چې حمزه که شاعري شوه د تانیا او تنیکه، بیا څنګه دې دا پیغلې د غزل وزېږولې. یا مثلا حمزه بابا وایي چې د خپل غزل په اړه چې وایي چې تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړه، بیا په لا خو تخیل د حمزه تک نه دی چاوي چې پښتو کې غزل چرته وي. دغسې شعرونه یا د حمزه بابا دغسې شعرونه هم شته د پښتنو په اړه چې ته پښتو اسلام دوه ګڼه زه وایم، خدای که هم انسان وای نو پښتون به وو. یا وایي اغیار دې وایي د دوزخ شبه دی زه به جنت د پښتو سره ځم. یا نور د پښتنو د ژوند په اړه حمزه بابا ډېر زیات شعرونه ویلي، دغه شعرونه یې مقایسه کوي. خو د دریم شعر یې تاسې وګورئ، حمزه بابا وایي چې ناڅاپ را په یاد شي، چې را یاد شي نو را یاد شي، پخوا خو داسې نه و، د مینه غوندې ښکاري. اوس که تاسې دغه درې کټګوري شعرونه سره مقایسه کوي، د دوی عاطفي تیف د یو بل سره فرق کوي. په لومړی بیت کې شاعر د خپل ځان سره یا د خپل شخصیت او نرجسیت او د انا خبره چې ده، انسان چې خپل ځان ته وفادار وي، هغه وفاداري په کې ښکاري. مثلا زه بابا یم، ما په غزل ته د زړه وینې ورکړي، یا په پښتو کې دغسې غزل نشته، یا په زړه بوډۍ باندې زمانه تخیل او غزل نه دیتلي. دا سمه ده چې د یوې عاطفې نه راځېږېدلي، خو د کومې عاطفې نه؟ دغه عاطفې نه چې د شاعر شخصي دلچسپي ده. د دویمه کټګوري شعرونه چې دی، حمزه بابا د پښتنو د ژوند په اړه خبرې پکې کړي، یا مثلا د افغانستان په وروستیو کلونو کې چې هغه شعرونه چې دی زموږ د ټولنې د افغانستان د جنګ او د سولې او د سیاسي مسایلو په اړه ویل شي. دغسې د همدغې جغرافیې د خلکو دپاره مهم وي که دغه شیرونه په روسیا کې یا په بل ځای کې دغه خلک وري چې هغه افغانستان سره نه دی تړلې یا زمونږ د ټولنې سره نه دی تړلې، هغه ته پښتو دومره نه دی مهمه لکه حمزه بابا ته چې مهمه ده. نو هغوی د دې شعر نه هغومره خوند نشي اخیستلی، په دې عاطفي تجربه کې نشي را شریکېدلی. خو د درېیمه کټګوري شعرونه چې ناڅاپه را په یاد شي، چې رایاد شي نو رایاد شي، پخوا خو داسې نه و، دا خو مینه غوندې ښکاري. دا د انسان د روان اصیله تجربه ده چې دی چې کله مینېږي او کله مینه کوي د مینې په ویلو کې د دې یادېدو پروسه همدغسې وي، ناڅاپه را په یاد شي چې رایاد شي نو رایاد شي. او مینه لکه ما چې وویل د جغرافیې د وخت د زمانې او د رسومو د قیوداتو نه آزاده یوه عاطفه ده. مینه ظلم، د مرګ په اړه فکر، د ژوند په اړه فکر، حسن، اخلاق، نور هغه انساني او فلسفي مفاهیم چې د انسانانو ترمنځ شریک دي. مثلا که موږ د ظلم، اخلاق او یا د نور ارزښتونه خبره کوو، صحیح ده، دا به په ټولنو کې مختلف وي، هغوی به بل څه ته وایي، موږ به بل څه ته وایو. خو دا خبره پکې مشترکه ده چې د ظلم په وړاندې چې کوم عکس العمل ده د انسان، هغه مشترک ده. د ظلم په وړاندې د انسان وجدان راپارېږي او هغه وایي چې دا ښه کار نه دی، دا ښه ونه شول. دا مهمه نه ده چې زه څه شي ته ظلم وایم، ته څه شي ته ظلم وایې، ته چې څه شي ته ظلم وایې ستا وجدان هم هماغسې راپارېږي د مخ شي په مقابل کې، او زه چې څه شي ته ظلم وایم زما وجدان. دغه وجداني عکس العمل، ذهني عکس العمل د ظلم په وړاندې، د حسن په وړاندې، د مینې عکس العملونه او د انسان هغه اصیل جذباتي عکس العملونه، دا ټول بشري عواطف دي چې که دغه په شعرونو کې راشي لویه شاعري ورنه جوړېدای شي.
ډاکټر صاحب، د شخصي او ټولنیزو او انساني عواطفو په اړه مو دا معلومات جالب، خو که کوم څوک منظور مشاعر دی وغواړي چې د خپل شخصي عواطف داسې کړي چې دغه دوه نورو ته ورګډ شي، څه باید وکړي؟
هغه داسې کولی شي چې کله کله شاعران په خپلو شعرونو کې د سیمبول، تشبیه او استعارې په مرسته د عواطف چې دي، خپل شخصي عواطف د جغرافیې او د زمانې د قید نه راوباسي، او هغه ټولو انسانانو ته خوند ورکوي. عمومي کې که شاعران وکړی شي چې د خپلو عواطفو سره دغسې چلند وکړی شي، کېدای شي چې دوی عواطف په عمومي عواطفو بدل شي. مثلا د خوشحال بابا دوه شعرونه دي، اورنګزیب چې آرایش په تخت و تاج کا، تخت و تاج به مرګی تاخت و تاراج کا، او یو بل شعر دی چې اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم، خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. په دې لومړي شعر کې خوشحال بابا د یوه ځانګړي پاچا په اړه چې هغه اورنګزیب دی، دغه په وړاندې خپل عکس العمل ښیي. او په دې دویم بیت کې د یو ځانګړي پاچا نوم نه اخلي، خلیفه یادوي، پاچا یادوي، اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم، خلیفه د زمانې په زړه کافر دی. زه فکر کوم چې دا لومړی شعر چې دی، چون مشخص شوی نوم پکې اخیستل شوی، دې نه کولای شو چې د یو ځانګړي پاچا په وړاندې یا د یو ځانګړي زمانې په وړاندې، د ځانګړي تاریخي دورې په وړاندې د خوشحال بابا عکس العمل معلوم شي، عاطفي عکس العمل. خو د دویم بیت چې دی، دا زمونږ په زمانې صدق کوي، موږ هم کولای شو چې د پاچا په وړاندې ووایو، او هر څوک کولای شي چې دا د خپل وخت د ظالم پاچا په اړه استعمال کړي او عاطفي تجربه پراخه کړي. او یا رحمان بابا وایي چې سبب د ظالمانو حاکمانو کور و ګورو پېښور دی وړی وي، په دې کې چون دی یوه ځانګړي حاکم دی، یوه پاچا نوم نه دی اخیستل شوی، دا شعر کېدلی شي چې د هرې زمانې د ظالمانو حاکمانو په وړاندې وویلی شي او انسان په عاطفي ډول راوپاروي. په دې لحاظ ویلی شو چې کېدلی شي چې سیمبول او یا هغه تخنیکونه چې د شعر د مدلول د محدودېدو مخه نیسي، دغسې تخنیکونه کولی شي چې زمونږ شخصي عواطف هم په عمومي عواطفو وړوي. یا مثلا د مشهور شاعر سوراب سپهری یو شعر دی چې هغه ما ترجمه کړی دی، په هغه کې وایي چې اوبه به نه خړوو، اوبه به نه خړوو، یوه کوتره به وبڅښي هلته لاندې شاید، یا هلته لرې په نظار کې به وزر مینځي زرینه مرغۍ، یا به یو څوک په لاندې کلي کې منګۍ ډکوي، اوبه به نه خړوو، ځکه چې ښایي دا روانې اوبه د کوم چنار پښو ته ور ورسي هغه پرې د زړه ګرد ومینځي، یا کوم فقیر په دې اوبو ښایي لمده کړي خپله وچه ډوډۍ، یوه ښایسته ښځه راغلې ده د سیند غاړې ته، اوبه به نه خړوو، یو ښکلی مخ دوه چنده شوی پکې. او دا شعر تر اخره پورې د همدې اوبو په اړه دی چې اوبه به نه خړوو. دا شعر کېدلی شي چې د یوه محدود کلي، د یوه سیند په اړه، یا د یوه رود په اړه د شاعر رښتینې عاطفه تجربه وي، خو د سیمبولیکې ژبې او د بیان د انداز له امله او د تصویري ژبې په مرسته د دې عاطفي صاحب پراخه شوې ده. کېدلی شي د اوبه به نه خړوو نه دا مطلب هم واخلو چې حالات به نه خرابوو، او د سین ټولنوي کله چې صفایي وي امن وي کلا وي ژوند وي نو د ژوند او د ټولنې حسن دوه چنده کیږي دغه سلکه په دې سین کې چې د یوې ښځې مخ دوه چنده شوی او کله چې موږ اوبه خړو حالات خرابو د دې چې په ګټم نه دي استعارې سمبولونه او استورې او نور ګڼ تخنیکونه چې موږ مخکې وکړل تصویري ژبه عموما او مستقیما دی و څه شي نه یادول ځکه چې پلولري وایي چې په شعر کې مستقیما دی په دې نوم اخیستل درې په څلور برخې خوند دی منځوي ځکه نو په تصویري او سمبولیکې ژبې باندې کیدلی شي چې زموږ شخصي عواطف عمومي پرزینټ پیدا کړي او ټولو خلکو ته خوند ورکړي لکه په دې پخوانیو شعرونو کې چې موږ مثال ورکړو.
مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com